السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی. له ازادي راډیو څخه د ورستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت را رسیدلی چې لومړنی خبري مجله زه ناجیه ساپۍ تاسو وړاندې کوم. د تخنیک برخه عبیدالله عبیدی پر مخ وړي. په دې خبري مجله کې به واورئ چې ولسمشر غنی نن د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ځینې مهمې پریکړې کوي. په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې له چین وروسته د کورونا ویروس مخه ډېره اروپا ته ده. نور راپورونه هم درو، خو لومړی د دې محل مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو د کار 15 کلنه رسمي دوره ختمه شوه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. او د سلواکیا ولسمشر نن د مارچ په 20مه د ځانګړو مراسمو کې د غیواد نوې صدر اعظم معرفي کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر برید کې امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قمانداني ویان شایخ شورش د دغه خبر په تایید سره وایي چې وسله والو طالبانو تیره شپه 12 بجې د نجراب ولسوالۍ په ګیاو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی چې د ملي اردو او پولیسو 15 تنه پکې وژل شوي دي. نوموړي په وینا په وژل شویو کې یو کس هم له ولسي پاڅون کوونکو څخه و. ښاغلی شورش وایي چې په ځوابي بریدونو کې 3 تنه طالبان هم وژل شوي دي. دغه شان په بغلان ولایت کې د پولیسو پر پوسته د وسله والو طالبانو په عمله کې دوه پولیس وژل شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار نن د مارچ په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو تیره شپه عمله کړې وه او څلور پولیس یې برمته کړي دي. مظلوم یار وایي چې په عمله کې د وسله والو طالبانو لوري هم یو شمېر کسان وژل شوي دي. وسله والو طالبانو تر اوسه د دغو دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو د کار 15 کلنه رسمي دوره ختمه شوه. هغه د کار د پای په پیغام کې لیکلي زه د میلیونونو افغانانو له دې هیلې سره چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي له کابل زم. اماماتو په دې پیغام کې چې نن د مارچ په 20مه خپور شو ویلي چې په افغانستان کې ستونزې او سختۍ شته، خو باور لري چې د افغانستان خلک د حل توان لري. په بیان کې ویل شوي چې ملګري ملتونه او ګپوګه د افغانستان له خلکو سره ولاړ دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو او ازادۍ لپاره د هغه د خدمت ستاینه کړې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 409 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 413 منفي او 40 مثبتې دي. د امیر روغتیا وزارت ویاند د څرګندونې د شنبې پر سهار یوې خبري غونډې ته وکړي. د نوموړي په خبره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشر ترې څارنه کوي. د امیر روغتیا وزارت ویاند ویدلا مایر وایي دا مهال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره روغتیايي تدابیر نیول شوي دي. د وزارت د کورونا او د خپرېدو د مخنیوي لپاره د عالمانو، رسنیو او خلکو همکاري اړینه بولي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. د امریکا سفارت نن د مارچ په 20مه پر ټویټر لیکلي چې کورونا وایروس د دې پروا نه کوي چې څوک ناروغه کوي. په افغانستان کې د چین سفیر وان یو هم پر ټویټر تایید کړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او له خلکو سره د مرستې وسایل به افغانستان ته ورسیږي. په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 1500 ته لوړ شو. د روغتیا نړیوال سازمان نن د مارچ په 20مه خبرداری ورکړ چې ځوانان باید له دې خطره ځان خوندي ونه کړي. د کورونا وایروس وبا په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅو د میلیونونو انسانانو پر حرکت، د ښوونځیو او تجارتونو پر فعالیت او د میلیونونو وګړو پر کارونو بندیز لګولی دی. په ډېرو هیوادونو کې کارونه د خلکو له لاسه وتلي او حتی میاشتنۍ تنخواه پر ډیرو خلکو بند شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم نن وویل چې د هغو کسانو ژوند ډیر ګواښ سره مخامخ دی چې عمر زیات دی یا مخکې له مخکې په نورو ناروغیو اخته دي. تدروس ادانوم خلکو ته په پیغام کې ویلي چې پر حرکت له بندیزه، سرغړونه او تګ راتګ د نورو خلکو ژوند ته ګواښ پیښولی شي، نو له دې امله دې هڅه وکړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په ارمنستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 116 ته لوړې شوې دي. په وروستیو 40 ساعتونو کې په ارمنستان کې 40 نوې پیښې ګڼل شوې دي. د ارمنستان حکومت نن د مارچ 28 وویل چې تر اوسه یې د مړینې هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. د ارمنستان د امنیت وزارت ارسن تروسیان پر فیسبوک لیکلي چې په ثبت شوو ناروغانو کې 11 تنه نیمونیا یا ولګې لري، خو هغه وویل چې هیڅ وګړی په خطرناک حالت کې نه دی. او د سلواکیا ولسمشي ایرینا کمپوتوا نن د مارچ 28 نن په ځانګړو مراسمو کې د غیوات نوې صدر اعظم ایګو ماتویچ معرفي کړ. په براتسلوا کې په دې ځانګړو مراسمو کې ورغلی و خو ماسک یې اغوستی و. د سلواکیا نوې صدر اعظم به د ښي اړخ ائتلافي حکومت په راس کې وي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ژمنې له مخې انتخابات په فبروري کې وکتل. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو ویرې په سلواکیا کې پر سیاسي حالاتو اخیز کړی دی. د سلواکیا له صدر اعظم غوښتنه شوې چې شرایط ته په پام ژر تر ژره نوې کابینه معرفي کړي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورشئ. پته ده azadiradio.com. وړاندې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یو مهمه غونډه رابللې او ټاکل شوې چې ځینې مهمې پریکړې وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس 409 پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 412 منفي 24 مثبتې دي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار
په مجموعي ډول تر اوسه پورې 409 مشکوکې پیښې راپورته شوې دي چې د دې سمپلونه 4 مثبت او 412 منفي.
په خبرونه کې مو د کورونا وایروس د مخنیوي په تړاو په ناروې کې له یو افغان ډاکټر عیسا ستانکزي سره خبرې کړې.
دا وایروس هغه کسان ډیر ځپي چې قلبي مشکلات لري، زړه مشکلات لري، تنفسي یا سالنډۍ مشکلات لري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره پرانیستي دي.
تنو په مرز تورخم بسته و سپین بولتک قندهار دوباره باسته تا انبال تجارتی داخل افغانستان بیا.
په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې له چین وروسته د کورونا وایروس مخ ډیر اروپا ته شوی ده. دا او نور تر شپږنیمو بجو له ازادي راډیو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ځینې مهمې پریکړې کوي. د دغه مهمې پریکړې لپاره یو غونډه هم رابلل شوې چې په دې غونډه کې سرور دانش، امر الله صالح، د امیر روغتیا وزارت او یو شمیر نورو لوړپوړو وزارتونو چارواکي حضور لري. دوی به خپل ارزونې ولسمشر غنی سره شریکوي. د غونډې تاسو موږ همکار خاطر پردیس لاله یو د اوس را سره د ټلیفون په کرخه دی. پردیس صاحب، راته ووایه د دغه غونډې په اړه چې غونډه پیل شوې کنه او کومو مسایلو باندې به بحث وشي.
سلامونه تاسو ته جان او ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته نن ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې فوق العاده غونډه راوخته نو په دې غونډه دا غونډه هم روانه ده. هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي په دې غونډه کې ټول هغه سکتوري وزارتونه او هغه ادارې چې یعنی عامه ادارې دي هغوی ټول راغوښتل شوي تر څو هغوی د خپلو راپورونو وړاندې کولو په ترڅ کې رئیس جمهور ته خپل معلومات ورسره شریک کړي. له هغې وروسته به بیا رئیس جمهور د افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې کوي. دا غونډه روانه ده او له رسنۍ دلته چې کوم رسنۍ راغوښتل شوي پورې هغه کره معلومات نه دي شریک شوي. احتمال پورې کله پایته وکیږي وروسته معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر باندې ځینې پریکړې وکړي چې په هغې کې ویل کېږي د هغه راټولېدنې یا د جمعې په ورځ باندې د جمعې لمونځ او همداراز نور پنځه وخت لمونځ په جمعه کې په ډله ییز ډول باندې کېږي. په دې تړاو
پردیس صاحب ستاسو غږ پرې پرې راځي، که چېرې یو سم ځای وټاکئ تر څو موږ ستاسو غږ سم واورو.
اوس مې غږ صحیح دی؟
مهرباني وکړئ.
نو دا غونډه لا هم روانه پروسه پای ته نه ده رسیدلې، خو تر احتمال هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي په دې غونډه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره شاید ځینې مهمې پریکړې وشي. چې معلومات موږ ترلاسه کړي هغه جماعتونو کې چې د جمعې په ورځ باندې لمونځونه کوي په ډله ییز ډول باندې پنځه وخت لمونځ په کېږي، شاید نلته په دې فوق العاده غونډه کې د حج اوقاف وزارت لوړ پوړي چارواکو هم ګډون کړی، شاید په دې تړاو هم ځینې تصمیمو
ډېر زیاته مننه پردیس صاحب. دوستانو زموږ همکار خاطر پردیس و چې ویلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ځینې مهمې پریکړې کوي. دغه مهمې پریکړې لپاره یوه غونډه هم رابلل شوې، رسنۍ هم په تمه دي تر څو د دغې غونډې جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي. راځو بل مطلب ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 459 د کورونا پیښې ثبت شوي، چې له دې ډلې 412 منفي، 20 مثبت او 12 د څېړنو لاندې دي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولو اړوندو ادارو جدي تدابیر نیولي دي. د دې وزارت وایي وحید معیار د شنبې د ورځې په سهار په کابل کې د وی خبري ناشته په ترڅ کې وویل خاغلی مایار وی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپل ولسمشر ونصر نه کوي. د نوموړي په خبر اوس په هر ولایت کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو 20 روغتون موجود دی چې په راتلونکي کې به حالت ته په کتو سره د دغو روغتونونو ظرفیت لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنې ډېرې جدي نه دي. د دغه وزارت د ویان په خبره د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره هم یوه نظارتي کمیټه جوړه شوې او له هرو 24 ساعتونو وروسته د نظارت تر څنګ هغه لازمي لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته شوې عملي کوي. د پوځي چارو کارپو باري عارض وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې موضوع څارنه او نظارت یوه جدي خبره ده او اړوند کمیټه باید په ډېر قد سره خپل چارې مخته یوسي.
د کورونا په وړاندې مبارزه په عسکري قطاعت او محبسو کې اشد ضرورت دی. که څه هم زموږ د هېواد د وزارت صحت جامې امکانات محدود دي، په عمومي سطحه ارزیابي کېدای سي، خو پر هغه سربېره باندې یو خاصه توجه ورته پکار ده. څونه چې ممکن وي دغه کمیټه باید د خپلو امکاناتو څخه هلته په عسکري قطاعاتو کې ګټه واخلي او یوازې کمیټه باندې باید اکتفا ونه سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې د کورونا وایرس له 24 ثبت شوي مثبت تو پیخو 15 په هرات، 3 په سمنګان، 2 په لوګر او یو هم په بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس ولایتونو کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت مسولین وایي مثبت پیخې ډېرې په هغو کسانو کې ثبت شوې چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو هم اوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا 409 پیښې ثبت شوې، چې له دې ډلې 20 مثبتې دي. تر نن شنبې پورې په نړۍ کې 2,086,430 تنه په کورونا اخته شوي، 11,449 تنه ورڅخه مړه شوي دي، خو ډېر نور ښه شوي دي. د هغو کسانو شمیر چې ښه شوي 1,905 ته رسیږي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا کې مړه شوي، هلته تر 4,000 زیات کسان مړه شوي. ورپسې چین دی چې 3,255 تنه پکې مړه شوي دي. دا چې ولې په ځینو هیوادونو کې ډیر خلک په دې ویروس مړه شوي او په ځینو کې اغیز په نسبي ډول کم دی، اسمت ساروان په دې موضوع په ناروی کې له یو افغان ډاکټر عیسا ستنگزی سره مرکه کړي او په سر کې ورنه د خلکو د ډیرو اندېښنو په اړه پوښتلې دي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک آگاسي، یعنی پوسی چې ویروس څه شی دی، څنګه انتقالیږي او کوم عوارض او کوم ستونزې لري. کله چې د خلکو په منځ کې آگاهي زیاته سي، پوهه زیاته سي، نو ورختایي کمیږي. یو خو باید زموږ خلک په دې پوه سي چې دغه ویروس څه راغلی زر خپرېږي، خو مهمه خبره دا ده چې 80% کسان بیرته زر رغیږي، دغسې 15% سخت مریضان کېږي او 15% د روغتون کې د اکسیجن د آلې ته ضرورت پیدا کوي چې باید د ماشین لاندې تنفس واخلي. یعنی معنا دا ده چې ډېر کسان بیرته رغیږي، ډېر کم کسان سخت اخته کېږي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ افغانان باید پوه سي چې ویروس څه شی دی. ویروس دس یو میکروب د سیاغه تداوی نه لري، هیڅ ډول ویروس تداوی نه لري، بلکې خپل دفاعي سیستم زیاتول، ځان ساتل، لاس منزل، یعنی پاکی او صفایي د شان ډیره ګټه کوي.
ولې په ځینو هیوادونو لکه ایتالیا کې ډیر خلک په کورونا مړ شوي دي، خو په افغانستان، پاکستان او هندوستان کې چې نفوس هم دلته ډیر زیات دی او نظافت او روغتیايي چارو ته هم خلک چندانی پام نه کوي، د کورونا پیښې کمی دي؟
دا چې په ځینو هیوادونو لکه په ایتالیا کې ډیر کسان مړ کیږي، خو په نورو کې نه مړ کیږي، دا مختلف علتونه کېدای شي ولري. لومړی خو هر ویروس په هر انسان کې مشخص دی، د انسان مشخص انسان لپاره عوارض پیدا کوي. دا عمومي عوارض کېدای شي یو شی وي، خو د انسان جوړښت په پام سره، د بدن جوړښت په پام سره، معافیتي سیستم ته په پام سره، او نور ډېر د جنټیکي عوامل یا خصوصا جغرافیایي، دا ټول عوامل په تاثیر لري. دا چې په افغانستان کې ډېر کسان نه دی اخته سوي، دا مهم علتونه درلودای شي. یو خو دا ده چې امکان لري چې خلک مراجعه نه کوي، دا لکه چې مخکې ما وویل لا تیا فسدا تنازو کوم تو خیداشان پیدا کوي، نفس تنګي پیدا کوي، خو بیر تخپل کیږي کې دایسي ډیر کسان خسوي او سبڅوي نه وي. یا ولات دا هم کې دایسي، او بل ولات دا کې دایسي کې دایسي دا ویروس کله افغانستان ته زی په یو بل شکل تغیر وکړي، د انسانانو په بدن کې انتقال سرایت طریقې بدل شي، دا هم امکان لري چې په دې برخه کې مرسته وکړي چې په جنې هوادونو کې کم تاثیر کوي، په جنو کې زیات تاثیر کوي. هوا ممکنه ده په تاثیر کې ګرځي، تر اوسه پورې نه دی ویل شوی چې ګرمه هوا ویروس لمنځه وړي، خو بیا هم امکان شته چې هوا په ویروس باندې تاثیر ولري په جنې هوادونو کې کم کسان اخته کې.
ولې زاره خلک له زیات خطر سره مخامخ دي، او ماشومان او تنکي ځوانان په نسبي ډول په کورونا لږ اخته کې؟
یوه خبره چې ډیره واضح ده، هغه په ډیرو ځایونو کې ثابته شوی هم ده چې دا ویروس هغه کسان ډیر ځپي چې قلبي مشکلات لري، زړه مشکلات لري، تنفسي یا سالنډي مشکلات لري، یا دا چې عمر زیات وي. هر څومره چې عمر زیات وي، معافیت او مقاومت کمیږي، ځکه هر ویروس کوي هغه خپل ویروس معالجه نه لري، چې ویروس معالجه کې د معالجه اصلي هدف هم د معافیت او د بدن د دفاعي سیستم پیاوړتیا ده. چې کله بدن دفاعي سیستم پیاوړی سي، ویروس خپل کمزوري کیږي، خو ویروس په خپل معالجه نه لري. نو اې دې لپاره هغه کسان چې عمر زیات یا هغه کسان چې مشکلات لري، هغه ډیر اغیزمن کوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دوستانو ازادي راډیو ته غواګی است. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګوندیو هیوادونو سره پرانیست دي او سوداګریزي چارې په عادي ډول پرمخ ځي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د چمن او سپین بولدک سوداګریز بندرونه چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکم لس ورځې مخکې د پاکستان له لوري تړل شوی وو، د هغه هیواد د صدر اعظم په سپارښتنه د شنبه په ورځ سهار 8 بجې بیرته خلاص شول. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزي چارې خپل عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حق شناس د شنبه په ورځ سهار ازادي راډیو ته وویل
تناب مرز تورخم بسته و سپین بولدک قندار
اوس یوازې د تورخم بندر تړلی، سپین بولدک بندر خلاص شو چې د سوداګرو مالونه پرې هیواد ته راشي. د کرونا وایرس د خپرېدو په دلیل ځینو هیوادونو خپل بندرونه د افغانستان پر وړاندې تړلي وو، خو لنی کمرغه دغه بندرونه اوس خلاص دي. سوداګریز مالونه پرې په عادي حالت کې تیریږي، را تیریږي او هیڅ ستونزه نه لرو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د معلوماتو پر بنسټ له ایران سره اسلام قلعه، له ازبکستان سره د حیرتان، له ترکمنستان سره د اقینې او تورغونډۍ، له تاجکستان سره د شیرخان او له پاکستان سره د چمن او سپین بولدک بندرونه د افغانستان د سوداګرو او واردونکو پر مخ خلاص دي او سوداګریزه راکړه ورکړه پرې په عادي ډول روانه ده. د ترانسپورت وزارت مسؤلین وای تیره اونۍ له شمالي ګاونډیو هیوادونو نه په خوراکي موادو بار 215 واګونونه افغانستان ته رارسېدلي چې د هیواد په بازارونو کې د وړو غوړیو، وریجو او داسې نورو موادو د کموالي اندېښنه له منځه وړې او د تورخم بندر له خلاصېدو سره به دغه اندېښنه په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. پاکستان د رواني میلادي میاشتې په 14مه نیټه د تورخم بندر د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریزې راکړې ورکې پر مخ وتړ. د دغه بندر د تړل کېدو هدف د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی ګڼل شوی او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هغه هیواد چارواکو پریکړه کړې چې دغه بندر به د دوو اونۍ پر مخ تړلی وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال محمد یونس محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو هیڅ کمی نشته او بیې هم لوړې نشي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې حکومت دې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د احتکار مخه ونیسي او د موادو بیې دې په جدي توګه وڅاري. سید قدیر او عبدالصبور ازادي راډیو ته وویل
زنده شرایط فعلی از کل کره باید سیا مواد خوراکی را به مردم مایو
په وسنه یو شرایط کې دوی باید په مناسبه به خوراکي مواد خلکو ته ورسوي. یو سړی په ورځ کې افغاني نشي پیدا کولای خوراکي مواد له کومه ځای ترلاسه کړي. له حکومت غواړي چې د موادو نرخنامه ورکړي. هر سړی په خپل سر پلورل کوي مواد دې دي، خو که دولت ورته پام وکړي او کنټرول کړي دا به ښه وي.
سره له دې چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان ځمکني بندرونه خلاص دي، خو د افغانستان د هوایي چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هیوادونو لکه هندوستان، تاجکستان، ازبکستان او سعودي عربستان له افغانستان سره هوایي پروازونه په موقت ډول بند کړي دي. د وفایزاده په خبره اوس یوازې عربي متحدو اماراتو او ترکیې ته پروازونه شته او له ایران سره په پروازونو کې 90% کموالی راغلی دی. وفایزاده وای دغه بندیزونه د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي له تدابیرو سره تړلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپا 12.90 په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې سپو د مخام لوو د سهار تر وو بجو پوري بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. په افغانستان کې د حمل د میاشتې دویمه د بزګر لورځ سره سم ده، خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د بزګر جشن او د کرنیزو محصولاتو د نندارتو جوړېدل لغوه شول. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سکل د کرنې د خوالي لپاره ډیر پروګرامونه لري، خو یو شمیر بزګر له حکومت غواړي چې په کرنیزو چارو کې ورسره مرسته وشي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بزګر جشن او د کرنیزو محصولاتو د نندارتون جوړېدل د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله لغوه شول. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې کیږي چې د بزګرو او تولیدونکو لپاره د کرنیزو محصولاتو نندارتون په یو مناسب وخت کې جوړ کړي.
امسال متاسفانه بنابر شیوع ویروس کرونا وزارت زراعت به هدف
په خواشینۍ سره چې د کرونا وایرس ته خپرېدو د مخنیوي په هدف د کرنې وزارت سږ کال د حمل دویمه د بزګر د جشن د کرنیزو محصولاتو نندارتون او داسې نور پروګرامونه په ټول هیواد کې لغوه کړل.
په افغانستان کې به هر کال د حمل په دویمه د بزګر جشن مانځل کېده او د کرنیزو محصولاتو نندارتونونه به جوړېدل. د کرنې وزارت د چارواکو په خبره مخکې لدې به هر کال په کابل کې د افغان بزګرو د محصولاتو په نندارتون کې ګڼو سوداګرو او تولیدونکو برخه اخیسته او ترمنځ به تړونونه کېدل. په ورته وخت کې یو شمېر بزګر په کرنیزو چارو کې له ستونزو شکایت کوي او له حکومت غواړي چې مرستې ورسره وکړي. د کابل د باګرامۍ ولسوالۍ یو بزګر روزی خان وایي
دولت خو مدر دولت چې بچه مدر
له حکومت مو غوښتنه دا ده چې کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه راکړي.
خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکل دغه وزارت په پام کې لري چې د کرنیزو او زیربنایي پروژو د پلي کولو تر څنګ د بزګرو ډیر ملاتړ وکړي. د دغه وزارت د ویاند په خبره د چرګانو د فارمونو، سړو خونو، کورنیو باغچو او د میوو او سبو د پروسس د مرکزونو جوړول او همداشان پر کروندګرو د تخمونو ویشل د دغه وزارت د پلانونو یوه برخه ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان یوه خوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افسلی ازادي راډیو ته وویل داسې بریدونه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د زابل مرکز قلات ښار کې وړ مشبه د نفوسي کسانو په برید کې 40 افغان ځواکونه ووژل شول. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي په جګړې سره سولې ته رسېدل ناشونی دي. نور جزئیات د ډیوی نادر په ریپورت کې.
په زابل ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونو وروستی برید د طالبانو او امریکا ترمنځ تر هوکړې وروسته تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دې حملې ترسره کول د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو دوه ډلې توپ ښیي چې کولی شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون مشر میر افضل حیدری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا ښایي چې طالبان یوه خوله نه دي. ځینې د امریکا سره په هوکړه ولاړ، خو ځینې یې د هوکړې موارد تر پښو لاندې کړي دي. او دوهمه موضوع دا ده چې که دوی انسجام هم ولري، ټول طالبان د هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې پرته له طالبانو نور ځواکونه هم شته چې د دولت مخالف دي.
نیروهای دیگه هم هستند که مخالف حکومت هستند.
وسلوالو مخالفینو وړ مشپه د زابل ولایت مرکز قلات کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دې حمله کې چې د طالبانو نفوذي کسانو لخوا ترسره شوي، د ملي اردو او پولیسو 24 سرتیري وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې پیښه کې د ملي اردو 11 سرتیري، شپږ پولیس شامل دي او درې نور لا درک دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا برید غندلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې دا برید په یو حساس او برخلیک ټاکونکي وخت کې شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼه کې راغلي چې داسې بریدونه کولی شي د سولې لاسته راغلي فرصت له ګواښ سره مخ کړي. په ورته وخت کې سیاسي شنونکی محمد داود کلکانی دې برید ته په اشاره سره وایي چې د جګړې په دوام سره د سولې هڅې پایله نه ورکوي.
په داسې حال کې چې اوربند نه وي، هیڅ وخت د سولې مسایل ښکاره پایله نه ورکوي. له یوې خوا جنګ او له بلې خوا سوله هیڅ امکان نه لري. باید د امریکا له لوري پر طالبانو فشار راوړل شي چې اوربند ومني.
دا برید په داسې حال کې شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له دفاعي څخه فعال دفاعي حالت ته ور وګرځي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مروه امینی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به خامخا د دې برید غچ اخلي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویاند ذبیح مجاهد وایي چې د برید په تړاو د دوی سیړنې دوام لري، خو ډیری حکومتي چارواکي او د امنیتي بنسټونو ویاندویان په دې باور دي چې دا برید طالبانو ترسره کړی دی. د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خلک له بې رحمه او قاتلو ډلو سره سروکار لري چې هیڅ ډول اخلاقي ارزښت او یا کتبي هوکړې ته ژمن نه دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي هم دا برید د طالبانو کار ګڼلی او ویلي دي دا ښیي چې طالبان لا د تاوتریخوالي دوام ته ژمن او د سولې له بهیر سره مخالف دي.
ازادي راډیو ته غواګیاس. ډاکټران وایي د کورونا ویروس په اړه په کافي اندازه اطلاع رسونه نه ده شوې او په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي. نور حال د گیتی صدیقی په ریپورت کې.
قرنطین یو له هغو مواردو څخه دی چې د کورونا وایروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره یې په اړه ویل شوي دي. ډاکټران وایي قرنطین کوم زندان یا داسې کوم ځای نه دی چې ټولې ټولنیزې اړیکې پکې پرې او یا محدودې شي. کلینیکي ارواپوه سید کمال جلال په دې باور دی چې په راتلونکي کې له قرنطین نه د مشکوکو او په کورونا ویروس اخته کسانو د تېښتې د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی ډېر شي.
اړینه دا ده چې باید په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه زیاته شي. خلک باید د قرنطین ونه ډار شي. قرنطین د ټولنیز ژوند محدودیت نه دی.
خاغلی جلال زیاته کړه په دې اړه د کره پوهاوی نه ورکول لامل شوی چې مشکوک او په کرونا وایروس اخته کسان روغتون ته مراجعه ونه کړي او نه هم ځانونه معاینه کړي. د دې په خبره کرونا وایروس په اړه د کره عامه پوهاوی نه ورکولو په خلکو کې د دغه وایروس نه ویره او په ځینو کې بې پروايي زیاته کړي.
دوستانو شپږ بجې او دېرش دقیقې